دوی بجیش به احمد شیبری ما سلام علیکم دا زدی رڈو دا دی سات پخ پراونه که دا جوان فکر پروگرام نرو مخی تردی چی دیخ پراونه تا مخه کرو خبرونه سره لدی چی دا بشری اقونو یوشمن نریوالو ادارو لپاکستان خوشتی دی چی افغان کدوال دی لخپلی خوری پزور نباسی دا لڑی روانه دا و دا رسمی احسایو لمخی چی پرون خپراش و وزر یو چلویشت افغانان لپاکستان افغانستان تا دا اپریل دیار لسمی تر دو بیشته می داخل شویدی د پاکستان حکومت پروس اشکال په نومبر کې لخپلی خاوري د افغان کډوالو د ایستلو لمړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,340 افغانان یې لخپلی خاوري ایستلي دي. د مالیزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د مالیزیا د پلاوی یوې غړې داتو شازلیا وویل مالیزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د مالیزیا د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او دفاع وزارت همدارس د صدراعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن په کابل کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د بریتانیا صدراعظم ریشی سوناک به د جرمني له صدراعظم اولاف شولتز سره نن پر امنیتي او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک اتلس میاشت مخکې د بریتانیا صدراعظم شو او له صدارت را وروسته دا برلین ته لومړی سفر دی. اټکل کېږي چې دوی به تر ډیره د اوکراین پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناټو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وشخیشي. د روسیې د سیمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلی دی چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژۍ پر تأسیساتو د اوکراین ډرون الوتکو د برید له امله اور لګېدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دي اوښتي او اور د بیړنیو چارو د ادارې کارکوونکو مړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایران نور بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې چې پرون د خزانې وزارت اعلان کړل، څلور کسان او هغه دوه شرکتونه شامل دي چې د خزانې وزارت د بیان له مخې د ایران د پوځ په لارښوونه په ورانکارو سایبري فعالیتونو کې ښکیل وو. پر دې سربیره د امریکا د عدلیې وزارت او د تحقیقاتو فدرال اداره اعلان کړی چې په دې بندیزونو کې شامل څلور کسانو پر امریکایي مؤسسو هم په امریکایي مؤسسو په سایبري حملو کې لاس درلود.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو ستړي مشي دا نن ورځې د ځوان فکر په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د کتاب د کاپی د حق نړیواله ورځ ده. کتاب د کتاب مطالعه او په افغانستان کې کاپی رایټ حق چې یا کاپی رایټ چې کوم څه دي دا همیشه په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د بحث موضوع وه. افغان ځوانان ډیر کله په دې ملامته کیږي چې دوی له کتاب لوستلو سره لیوالتیا نه لري. هغوی چې کتابونه پلوري یا کتابونه خپروي هغوی بیا په دې باندې ملامته دي چې د کتاب د کاپی حق چې کاپی رایټ ورته وایي دا نه مراد کوي. لیکوال هغوی چې کتابونه لیکي هغوی بیا شکایت دا لري چې کتاب لیکل یوازې د دې لپاره کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او نشي کولای له دې لارې نه هغه د خپل ژوند مادي اړتیاوې پوره کړي. نن په ځوان فکر کې په همدې موضوعاتو غږیږو. په افغانستان کې د کتابونو لوست او بازار څنګه روان دی؟ په وروستیو کې د انټرنیټ پراختیا، د ټولنیزو رسنیو ودې او پراختیا دې پرې څومره اغیزې کړې دي؟ افغان ځوانانو له اول نه کتاب سره څومره علاقه لرله، اوس څومره علاقه لري؟ آیا کتابونه پلورل کیږي؟ د کتاب د کاپی حق څومره مراد کیږي؟ په افغانستان کې په دې اړه څه اصول یا قواعد یا قوانین شته؟ او دا چې افغان لیکوال د خپلو کتابونو د خرڅلاو له لارې څه شی ترلاسه کوي او کنه له جیب نه پسې لګښت کوي، او په مجموع کې ولې کتاب ولولو او کتاب څه پایده کوي، څه ګټه لري، موږ ته په دې باندې به بحث کوو. په میلمنو کې نن را سره میر احمد یاد دی. د افغان لیکوال د لسکونه کتابونه یې ژباړلي، خپله یې لیکلي دي او له مختلفو ژبو نه یې راژباړلي دي، خپاره کړي دي. په ډاډ سړی ویلی شي چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ یو له هغه کسانو نه دی چې په زیاته اندازه آثار یې خپاره شوي دي او په بازار کې هم ګڼ د کتابونه هم پخوا پیدا کېدل هم اوس پیدا کېږي. بل کس ته مو چې بلنه ورکړې ده هغه د اکسوس خپرندویه مرکز مسول صفی الله ناصری دی. د ته مو هڅه کوو چې ټلیفون مو ورسره وصل شي. بل کس سالار خادم دی، د هم افغان لیکوال او ژورنالیست دی. هڅه کوو چې دام را سره وصل شي او په بحث کې را سره برخه واخلي. خو له نیکه مرغه یاد صاحب را سره شته دی. یاد صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، لومړی خو مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ترغلی. رازا ول به لتاسونه په نسبتا یو شخصي پوښتنه را پایل کم، ولې مو غختل چې دومره ډیر کتابونه وژ باړی؟ انګیزه یې څه وه؟ یای ولې؟
تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او لیدونکو ته سلامونه. لومړی خو ټولو ته، تاسو ته او نورو لیدونکو او دونکو ته د کتاب د ورځې مبارکي وایم، خصوصا تاسو ته هم، ځکه چې تاسو هم د همدغې برخې کسسته او ستاسو کتابونو سره مخکې نه بلد یم. د کتاب سره زما اړیکه ډېر ماشومتوب نه وه. زه اکثره دا کیسه په ځای کې کوم چې زموږ په کور کې یو زوړ د لرګي صندوق و، او هغه زما د کاکا و، خدای دې برخې وفات شوی، او هغه کې ځینې کتابونه پراته وو. دوه درې کتابونه چې ما ته اوس هم یاد دي، نمونه یو چرته چې ډاکټر نه وي، دا داسې یو کتاب و چې هغه د لومړنیو طبي مرستو په اړه. یو څو کیسې وې د علي حیدر جوشي چې منظومې کیسې وې، هغه پکې و. یو د بابرزي صاحب کتاب و، د شعرونو یو، د خوشحال بابا پارې کتاب و. نو زه به چې کله اوزګار شوم، هغه منبر رسې و اټارۍ کېښې و، او بیا به چې زه کله اوزګار شوم هلته به ورتلم، یو کتاب به مې تر اغسته لوسته به. هغې وخت نه مې دا شوق و. بیا چې کله زه مکتب کې وم، هغلته زمان صنفیان و، هغوی به کتابونه راوړل. هغوی اقتصاد هم ښه و، بهر سره اړیکې هم ښې وې. عموما د فارسي کتابونه به راوړل، بیا به هغه ته ما قرض کول، یو ورځ دوه به بلوسل بیا هم بیرته ورکول. دا اړیکه همدغسې وه تر دې چې بیا په 2014 یا 2014 کال کې ما خپله ژباړه شروع کړله. او اولنی کتاب چې ما وژباړه د ډاکټر مبارک علي و، د اردو نه هغه ترجمه شو، هغه چې چاپ شو سره دې چې ډېر زیاتې نیمګړتیا پکې وه، ځکه لومړی ژباړه وه. خو زه ډېر زیات وهڅول شوم، مشرانو استادانو ډېر وهڅولم، لوستونکو ډېر وهڅولم. او په ضمن کې په دې باندې ټینګار وشو چې ډېرو استادانو مشرانو ماته ویل چې پښتو ژبې ته ترجمه شوې ده، خو دا کار کول غواړي، ځکه دا نوره ډېره ترجمه باید وشي، ډېر کتابونه باید وژباړل شي. نو ما سره دا فکر هغه وخت نه پیدا شو چې یاره دغې برخه کې کار کول غواړي، سره دې چې مخکې ډېر کار شوی و. خو بیا ما ویل چې سره دې چې زه خپل کار کوم، ژوند کوم، او د دې تر څنګ کتابونو ته هم گزار هره ورځ لږ لږ وخت ورکم، نو یو ډېر لوی کار به شوی. نو هماغه هره ورځ لږ لږ وخت ورکولو چې بالاخره د کتابونو شمېر لسګونه شو، اوس تقریبا اتیاو ته نږدې شوي دي. همدغه شوق او دغه احساس چې ډېری ځوانان، ځکه زه چې په داسې مرحله کې هم چې ما باید کتابونه لوستی وي، ما ورته لاسرسی نه لرم، یعنی کوم کتابونه چې ما غوښتل هغې ته مې نه لرم. نو یو فکر دا هم را سره و چې یاره دغه ځوانان چې هغوی نوي دي، او هغوی کتابونو ته لاسرسی باید ولري، هغوی باید د مطالعې لپاره مواد ولري، او هغه کتابونه باید ولولي چې هغه په نورې نړۍ کې ډېر زیات لوستل شوي دي او خلک ډېر زیات مفید ګڼي، خو په پښتو ژبه کې نه و. نو زما ډېر کوشش دغه و چې د دغې زموږ د لوستونکو او د نړیوالو کتابونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولرم او دا سره وصل کړم.
ډېره زیاته مننه یاد صاحب. نه د کتاب او د کاپی رایټ، چې کاپی رایټ خو ډېرو شیانو پورې اوس تړلی دی، هغه په اصطلاح په بېلابېلو هنرونو کې، په هغه انټلیکچوئل پراپرټیز چې ورته وایي، په هغې کې د کاپی رایټ مسله مهمه ده، خو له کتاب سره ډېر تړلی، او ځکه خو په نړیواله توګه هم له کتاب سره یو ځای لمانځل کېږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې یو حال کې لمانځل کېږي چې په تیرو لسیزو یا کلونو کې هم په افغانستان کې پار کتاب لیکلی و چې د دې کتاب د چاپ او بیا خپراوي حق خوندي دی، خو کوم قوانین نو په دې برخه کې ټاکلي قوانین او یا کوه تاسو کېدلی شئ چې په دې اړه باندې معلومات راکړي. بیا وروسته راځو دې ته چې د لیکوالۍ له لارې هم څه ترلاسه کړي که نه، خو هغه به وروسته پرې بحث کوو. د افغانستان کې د کتاب دغه د کاپی رایټ یا د چاپ د حق یا د بیا خپراوي د حق دا موضوع تاسو څنګه ارزوئ؟ ځکه چې ځینې داسې استدلال کوي چې تر یو حده یې ګټه کړې ده، ځینې بیا وایي چې نه زیان یې کړی دی. څومره مراعت کیږي؟ په اړه یې څه قوانین شته؟ او آیا دا اوسنی وضعیت ګټور دی او که نه زیان اړوونکی دی؟
لومړی خو زه دغه وضاحت باید وکړم چې کوم کتابونه چې خپرندوی ټولنې چاپ کوي عموما د کاپی رایټ هغه رسمي سلسله چې ده دا باید هغوی ته کړي، دغه پروسه یعنی کتاب باید هغوی راجستر کړي، هغه ISBN نمبر کې ورته اخلي، هغه باید هغوی واخلي. ځکه د ژباړونکو د لیکوالانو نه یوازې محتوا ترلاسه کیږي، نور کار پرې هغوی کوي. نو دا که وروسته نصری صاحب راشي دا به هغوی ډېر ښه جواب کړی شي چې دوی رسمن د کتاب دغه سره مثلا د حکومت سره ثبت کوي، دولت سره ثبت کوي، کوي نه ثبت کوي، کوم قوانین د خپرندویانو دپاره شته که نه شته، ځکه خو عموما د خپرندوی دپاره وي، د لیکوال دپاره نه وي. او لیکوال هم چې کله کتاب خپروي په خپله خپروي نو بیا هغه حالت سره مخ کیږي. البته یوه اړیکه د لیکوالو او ژباړونکو د خپرندویو ټولنو ترمنځ شته دی چې دا اړیکه ډېره رسمي نه ده. یعنی لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ډېرو کتابونو دا لیکلی چې د دې کتاب د چاپ حق خوندي دی، اکثره د خپرندویو ټولنې دغه حق ځان ته خوندي کوي، خو په دې اړه کوم رسمي تړون چې هغه په کوم رسمي مرجع کې راجستر وي او داسې د اعتبار وړ وي دا نه کیږي. ځکه ټول هغه د خولې د ژمنې خبره ده چې لیکوال یا ژباړن کتاب ورکې خپرندوی ټولنې ته، خپرندوی ټولنه هغه چاپ کړي او د دوی ترمنځ تفاهم وي چې دا کتاب موږ چاپ کړی دی او د دې حق زموږ دی. خو که چېرته مثلا خپرندوی ټولنه دا کتاب بیا ځل چاپ کوي یا یک لیکوال یا ژباړن دا کتاب بل چاته ورکوي، هغه چاپ کوي، په خپله چاپ کوي، په دغه وخت کې داسې ډېر دغه نشته، داسې یو منظم پروسیجر نشته چې باید څنګه لاړ شي. یعنی تر ډېره خبره هغه پامه اصطلاح تر ډېره د ملګری او د باور او د ژبې خبره ده چې په دغه حالت باندې مخکې ځي. زه خو داسې ګڼم چې دغه وضعیت د اول نه ښه نه و. صحیح ده چې د خپرندوی ټولنو لپاره دا یو ډول دغه وه، یو ډول ګټه دا وه چې هغوی مثلا دغه کتاب واخلي، بیا هغوی چاپ کوي، بیا د کوم محدودیت نه پاره بڼه چې خپله وغواړي په هغه بڼه باندې چاپ کوي، او لیکوال یا ژباړن چې کتاب وسپاري دغه نه وروسته بیا هېڅ حق نه لري د کتاب په اړه، ځکه خپرندوی ټولنه وایي چې دا ټول حق زموږ دی. دا دغه په تاوان دی، د لیکوالو او د ژباړونکو د دوی په تاوان باندې داسې ګڼم چې دا د دوی په تاوان دی. ځکه چې کله کله داسې هم کیږي چې یو خپرندوی ټولنه مثلا یو کتاب بې د دینه چې هغه ژباړن یا لیکوال خبرې هغوی بیا چاپ کوي، او لږ تر لږه دغه تفاهم هم بیا نه کیږي چې موږ دا کتاب بیا ځل چاپ کوو، تاسو په دې کې کوم تغیرات راوړئ، کوم ځایونه پکې بدلوئ، یا تاسو اوس هم په فکر کوئ چې دغه تاسو کوم کتاب پخوا لیکلی ده، خصوصا په هغه کتابونه چې د پوهنتونونو دپاره علمي کتابونه چې دا اوس هم ضرور دی که نه دی، یا دا اپډیټ کول غواړي که نه غواړي. نو دغه یو ډول خلا شته دی. البته د دې به ښېګڼې مې یو ښېګڼه خو دا ده چې دا کار چې کله ډېر تیز کیږي او ډېر کیږي نو بیا ځینې اصول او ځینې قواعدو باندې سړی سترګې پټوي، ځکه که دغه پروسې ټولې موږ عملي کولې نو زه فکر کوم چې دغه څومره په دې تېرو کلونو کې چې څومره د کتاب د چاپ او د ژباړې کار تیز شو دومره نه شو تیزېدلی، او یو ډول محدودیت به هم لیکوال او ژباړن او خپرندوی ټولنې په ځان باندې احساسولی. یعنی هغه څومره د بیان د اظهار ازادي چې ده، څومره د لیک ازادي چې تجربه کېدله، زما نظر دا ده چې هغومره به نه تجربه کېدلی. او په ضمن کې خپرندوی ټولنې هم مجبورې وې چې لیکوال سره یو تفاهم کړی وی، کېدای شي په دې کې مادي مسایل هم راغلی وی چې هغه وخت خپرندوی ټولنو استدلال دا و او اوس هم دا دی چې موږ د کتاب نه دومره مادي ګټه نه شو کولی چې په هغې کې د موږ د خپرند لیکوال یا د ژباړن په مقابل کې مسؤول شو، هغوی ته په دغه مالي برخه کې بیا حق ور.
مننه کوو ښاغلی یاد. ناصری صاحب هم را سره یو ځای شوی دی، د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول دی صفی الله ناصری. ستړي مشی تاسو هم خپرونې ته. دغه د کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب په اړه باندې چې کوم قوانین دي یا رسمي پروسه د موږ په دې باندې بحث وکړه، دا په افغانستان کې نشته، پخوا هم نه وه، اوس به هم نه وي، او که شته تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ یعنی تاسو چې یو کتاب چاپ کوئ دی راجستر لپاره یې څه پروسه طی کوي او که نه څنګه معلوموي چې دا کتاب بل ځای نه چاپ شوی یا د چا د کاپي حق زیانمن نه شي؟ دغه پروسه څنګه مخکې ځي ناصری صاحب؟
سلامونه کورودان، ډېره مننه کوم. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه په رښتیا هم چې کاپی رایټ مسله ډېره مهمه ده او په افغانستان کې په دې وروستیو کې چې کله افغانستان د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د هغې سازمان په غړیتوب سره د کاپی رایټ په افغانستان ملزم شوه چې باید افغانستان د کاپی رایټ قوانین هم په ملي کچه جوړ کړي او هم د نړیوال قوانینو کوم اصول چې دغه باید پکې نظر کې ونیول شي. نو په هغې کې دا څه رعایت شوي وو او داسې قوانین په وروستۍ جمهوریت کې سره جوړ شوي وو چې د دغه حق حمایت یې کوله او د دې طریقه په خاطر ډېرې ابتدایي چارې روانې وې چې د یوه بریده مخې مخته ولاړلې او موافقانه وې. نو دا د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب دغه یوه مهمه او الزامي موافقه ده چې کله نور هیوادونه غړیتوب ترلاسه کوي نو دوی ملزم دي چې باید د کاپی رایټ په حساب چې نړیوال کوم کتابونه یا ژباړ یا چاپوي هغه ځانګړي قوانین لري او دغه په اساس باید رعایت کړي. په ملي کچه کې اوس چې کله تحول راغلی دی په دې سره د افغانستان کې هم د کتاب د ارزونې او برسه یو کمیسن ماستر راغلی دی چې مشري د اطلاعات پر هنګ وزارت نشراتي معینیت پر مخ وړي او په دې کې زیاده خل نور ادارې نه خپل استازي لري. نو دا مخکې له دې نه چې کوم کتاب چاپ شي دلته وړاندې کی او دلته یو ارزونه ترسره کی، نو وکولای شي دا کتاب په قانوني بڼه چاپ شي او اسبین ترلاسه کی. نو فعلا داسې یو بهیر رسته دی او زه فکر کوم چې بیا هم په ټول افغانستان کې د دې قانون د حاکمیت او د دې کمیسیون د علاقو هي په ارتباط شاید ټول زیاده خل مراجع ډېر آگاه نه وي، ځکه تر ډېره په کابل کې چې کوم بنسټونه دي هغه په دغه برخه کې دا بهیر رعایتوي او د ولایت د فعالیت زه ډېر نه یم خبر او که څه هم په ولایت کې ډېر د کتاب چاپ هم نشته. دی
یعنی تاسو وایئ چې اوس په کابل کې یوه کمیټه شته دی چې هغه باید کتابونه وګوري د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې؟ مخکې داسې کوم څه شی وو چې تاسو د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره کومه همغږي کوله په پخوانیو دولتونو کې په ځانګړې توګه د جمهوریت پر مهال؟
هغه وخت هم موږ د یو قانون مدار مرجع په توګه چې موږ جواز درلودله او دوی داسې یو پروسیجر درلوده چې د موږ په واک کې سل آی بی نه راکوله او موږ به په هغې مقابل کې چې کتابونه چاپوله پس د کتاب د چاپ نه به موږ د کتابونه ورولله او دوی به کتله مطابقت به ورته کتله چې د کتاب او آی بی چې ورکول شوی دغې سره ساخلي که نه. نو مخکینۍ کتنه د کتاب نه وه بلکې یوازې څه موارد چې په کاپی رایټ قانون کې پیشبینی شوي وو د هغه په نظر کې نیول کېدله لکه ملي او اسلامي ارزښتونه.
دغه د کاپی رایټ په قانون باندې که تاسو لږ راته نور معلومات راکړئ. مخکې ما له یاد صاحب نه وپوښتل اوس دغه د نړیوال د کتاب د حق خوندیتوب قانون په افغانستان کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، افغانستان په دې برخه کې په هغې وخت کې تاسو ته چې دغه شمیرې درکولې دی پر کوم بنسټ درکولې؟ په نړیوال بنسټ وي او که نه په ملي بنسټ وي؟
افغانستان خو مخکې وخت کې هیڅ اجبین نه درلوده بلکې دا هویت ورته پیدا شول چې دوی وکولای شي د آی بی نه پیدا کړي. نو دا هڅه د عبدالکریم خرم په وخت کې شوې وه او دغه هویت منځته شوی وه چې افغانستان په نړیوال مارکیټ کې د کتاب لپاره خپل آی بی نه پیدا کړله. یعنې د هغې تر مخ نه داسې ویل کېدله چې د ایران د آی بی نه استفاده کېده او پس سره به چې دوی کله دا ورته وړاندې کوله او هغه به اکټیو کېدل. نو په دا هم چې موږ کوم اجبین اخیستي وو تر ډېره فعال شوي نه وو. یعنې موږ به چې کله کتاب په مارکیټ کې سرچوله موږ دغه کتابونه د کومې مرجع نه چې دی د اجبین نه اخیستي وو او د دولت په حساب هغه یوازې یو څو کتابونه د ګوتو په شمار فعال شوله چې هغه اجبین نه دا هویت یې پیدا کړه چې دا دغه کتاب اجبین دی او موږ به کولای شول چې مثلا د ډېرو سرچ انجینې په دا وګورو چې دا کتاب د دغه اجبین دی که نه. نو هغه هم وو خو دوی به داسې ویل چې موږ د هماغه مربوطه مرجع ته نړیواله کومه د ملل متحد کوم مرجع چې وه موږ هغې ته وړاندې کړي دي، خو دی پروسس کوي او پس به تاییدوي او بیا یې کولای شي چې دا ستاندارد ورته وګرځي. نو هغه هم و، خو یعنی داس نه دي چې هغه د اعتبار وړ نه دي. کوم جوړښت چې لري هغه ټول پکې رعایت شوی دی، او که اوس خو د افغانستان د نړیوال تجارت سازمان کې تعلیق حالت کې دی، یعنی دا قوانین اوس حاکمیت نه لري، او بیا کېدلی شي چې کله دا غړیتوب د تعلیق حالت اوس فعال شي ممکن بیا فعال ولري.
مننه ښاغلی ناصری. یاد صاحب، تاسو مخکې یو شي ته اشاره وکړله چې په بشپړه توګه باندې د کاپی رایټ دغه کوم نړیوال قانون چې دی په ځانګړې توګه د کتابونو په برخه کې، له کتابونو نه خوا ته په نورو آثارو په برخه کې هم کېدلی شي، دا به پروسه یو څه پیچلې کا د افغانانو لپاره، په ځانګړې توګه پښتو ژبې لپاره چې تاسو خپله یو لاغه کسان نه چې فکر مو کاوه چې په پښتو ژبه کې ډېر کم کتابونه دي او په ډېر کم وخت کې مو زیات کتابونه ورته وژباړل، دغه پروسه ټکنې کولای شي. خو د لیکوالو د حق په اړه باندې یا د لیکوالو د حق زامې په اړه باندې، تاسو آیا د پښتو ژبې مارکیټ او دغلته د کتاب د لوستونکو هغه شمیر دومره ویني چې له دې وروسته باید یو پښتون لیکوال یا یو افغان لیکوال د خپل کتاب په قزامه باندې په اصطلاح هغه خپل مالی ستونزې حل کړي او د خپل کتاب له لارې د یو کار یو درآمد په توګه باندې هم کتاب ولیکي چې خلکو ته ګټه ورسیږي، او هم لکار سړی چې نفقې ته اړتیا لري، مالي امکاناتو ته اړتیا لري، همدغه کتاب لیکلی د مالي امکانات هم بشپړه کړلی شي. آیا دا امکانات او دغه ظرفیت تاسو د لوستونکو شمیر ته د مطالعې فرهنګ ته په کتو باندې او شته قوانینو ته په پام باندې وینئ؟
لکه ما چې مخکې ویل، اول چې ما ژباړه شروع کړله په هغو کلونو کې خپرندویو ټولنو ډېره لیوالتیا دې ته نه لرله چې هغوی د لیکوال سره په دې خبرې وکړي چې که موږ حتی په دغس کتاب کې ګټه وکړله هم تاته پکې برخه درکړو، داسې دغه نه وه، دا خبره نه وه، بلکې ټول دغه پروسه داسې د یو احساس د مخې روانه وه. مثلا لیکوال یا ژباړن به په دې احساس باندې کتاب ژباړه یا لیکه چې زموږ خلکو ته خیر ورسیږي، خلک کتاب ولولي، خپرندویو ټولنې به په دغه نیت چاپ کوو چې پرېږده چې خلکو ته کتاب ورسیږي او خلک کتاب ولولي، که موږ پکې ډېره ګټه هم نه کړله زه خیر دی. بیا دغه نه وروسته زما خپل تجربه دا ده چې اول ځل چې ما د اکسوس سره کار شروع کړ، نو زما د اکسوس تر منځ یو لیکلی تفاهم رامنځته شو، او هغه لیکلی تفاهم په دغه اساس باندې چې مثلا موږ دغه کتاب ستا چاپ کوو، د دې دغه کاپی رایټ به موږ سره، یعنی دغه کومه نسخه چې تاسو موږ ته راکوئ دا به ته بل چاته به نه ورکړي، دا به یوازې موږ چاپ کوو، او د دې په بدل کې مثلا موږ به تاسو دومره جنده کتابونه درکو او دغومره مقدار پیسې به درکو چې هغه پیسې چې نور خپرندوی ټولنه مثلا ژباړن ته لیکوال ته به کتاب چاپ شو سل کتابونه به ورکول، یعنی د حق زحمې په توګه هغه به تقسیمول. اکسوس دغه یو بدلون راوړی چې هغه د سل کتابونو مقدار یا د هغه تقریبا نږدې پیسې د مستقیما لیکوال یا ژباړن ته ورکولې، چې دا دغه نه وروسته دغه پروسه را شروع شوه. یعنی دا دغه اعتراف کوم چې دا کارول اکسوس وکړه، د هغې سره به ډېر ژباړون کې موهڅې دل، ځکه د دې نه مخکې خلکو هسې هم کار کوو، بیا چې یو څه داسې د سلو کتابونو معادل پیسې ما ته راتلې، نو بیا خلک ژباړون کې خصوصا ډېر خوشحاله او ډېر کار یې کوو. خو دغه د سلو کتابونو معادل پیسې دا زه دا نه وایم چې دا د کتاب د ژباړلو حق زحمه ده، زه دا وایم چې دا یو ډول د خپرندوی ټولنې له خوا نه دغه سره د ژباړن یا د لیکوال هغه تشویقول دي او تشویقي بسته غوندې ده، ځکه څومره زیار چې کتاب غواړي او څومره کار چې کتاب غواړي او څومره زحمت چې او وخت چې ژباړه غواړي، نو دغه معاوضه چې ده دغه نشي راډه کولی، ځکه د سل کتابو پیسې به څومره راشي او سل کتابونو خاص هم خلکو کتاب ورکول اوس دوی به پیسې شروع کړي. نو زه دا وایم چې د خپرندوی ټولنو وضعیت ته که وګورو او د دوی مشکلاتو ته که وګورو، په بازار کې د کتابونو د خرڅلاو شمیر ته که وګورو، یعنی د لیکوال او ژباړن ته خو دا معلومات کیږي چې یو کتاب څومره وخت بعد دویم ځل یا درېیم ځل چاپ کیږي. مثلا ما داسې کتاب هم ژباړلی دی چې هغه په 2014 کې چاپ شوی دی، خو سپورې دویم ځل نه دی چاپ شوی، او هغه ځل هم 1200 زر جلده چاپ شوي دي او هغه اوسه پورې لاندې خلاص شوي. نو اوس دا محاسبه په کار ده چې په زر دولس سوه جلد کې به خپرندوی ټولنې څومره پیسې وګټي چې هغه د خپل مصارف هم پوره کړي، هغه د کرایه هم پوره کړي، د هغه لیکوال ته هم پکې یا ژباړن ته دومره پیسې ورکړي چې د ژباړن او لیکوال گزاره پرې وشي. زه د پښتو مارکیټ ته په کتو اوس هم په دې باور نه لرم چې د پښتو ژبې لیکوال او ژباړن دې د خپل کتاب په ګټه باندې ژوند وکړي، یا حد اقل هغه څومره وخت چې دا د کتاب او د ژباړې دپاره ورکوي او څومره زحمت چې تېروي د هغې یو معاوضه دې ترلاسه کړي، بی د دې تشویقي دغه نه چې اوسل د کتابونه وي. او د دې وجه واضح ده چې کتاب لوستل کېږي نه د جمهوریت په وخت کې بیا هم خو ځکه زما خپل دغه تجربه ده چې کتابونه ډېر چاپ کېدل، مثلا داسې کتاب به مو چې کال کې به حد اقل یو کال وروسته به دویم ځل چاپ کېده، خو د هغې نه وروسته چې دغه تحول راغلی دی د هغې نه وروسته مطالعه بیخي کمه شوې ده. حتی خپرندوی ټولنې زه چې ځینو سره په تماس کې یم هغوی د دې په ځای چې مثلا د کتاب په چاپ باندې فکر وکړي او د کتاب په خپرېدو فکر وکړي ډېر فکر په دې کوي چې څنګه خپل بقا وساتي، څنګه دغه رامنځته شوی جوړښت د منځه لاړ نه شي، څنګه دغه څو کلنې هڅې له منځه لاړې نه شي. د هغوی ډېر تمرکز په دې باندې دی. نو اوس دغسې یو حالت دی چې نه لیکوال دا توقع لرلی شي، نه ژباړن لرلی شي، او نه خپرندوی ټولنې واقعا په ځان کې دا توان ګوري چې هغوی د حتی د لیکوال او ژباړن د تشویق لپاره چې هغه څو جلد کتابونه په خاور کول اوس دغسې په ډاډه زړه ورکړی شي.
نه یو اوریدونکی لرو، هغې نه وروسته زه ناصري صاحب ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه. سلامونه نیکیلی کرامات تاسو مېلمنو ټول اوریدونکو ته. وام زه عصمت الله د هلمند ولایت نه.
عصمت الله ستړی مشي له هلمند نه. وروستی ځل کله کتاب پلورنځي ته تللی او کتاب دې اخیستی؟
مننه. وروستی ځل زه تر دغه اختل وروسته کتاب پلورنځي ته ولاړم، البته څلور کتابونه مې راوپلورل او را مې وړل.
ښه، ډېر ښه. فکر کوي چې خلک د څه ډول کتابونو مینوال دي په افغانستان کې، یا د تا شاوخوا چې څوک ګوري، ملګري دي، دوستان دي، دوی کتابونه لولي، پیسې پی ورکوي، او څه ډول کتابونه لولي؟
مننه. ډېر ښه. او فرزان ټکي ته اشاره وکړله، بلې و کې خلک دلته په کتابونو باندې ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. یو کتابونه چې ډېره مطالعه خلک زیاته کوي هغه د دینی علومو دي، چې هغه د عربو یا د اشانې د عجمو د منځني ختیځ د علمای کرامو سره تړاو لري. دغه کتابونه خلک زیات مطالعه کوي په خاطر د دینی پوهې د زیاتوالي. او ځینې نور کتابونه چې د اشانې د تاریخ ویل د پښتو ژبې یا د اشانې نور لکه د افغانستان مخکنی هغه مورخین چې دلته کارنامې او کارونه کړي وي د هغوی د ژوندلیک اړوند کتابونه وي، دغه کتابونه هم خلک مطالعه کوي. او دا شانې نورې د اسلامي نړۍ او نورې نړۍ کې چې تر اسلام وړاندې څوک تېر شوي هغوی د دې نړۍ دپاره کارسترګي کړې وي، نو د هغوی دغه تاریخ کتابونه خلک ډېر کوشش کوي چې رانیسي او ویل وړي او ځان ته په دغه باندې یو مسیر وټاکي، او د دغو پر کومو قدمو باندې چې قدمونه هغوی اخیستي دي او تګ وکړي او د غزان د ژوند مزل تر هغه لوړې سکې پرې ځان ورسوي. او که چېرې دا شانې ادامه ورکړي زه باوري یم چې دا شانې به دوی ځان تر هغه لوړې سکې رسوي د خپل مخکنی خلکو کتابونه او تاریخ چې وګوري.
مننه کوو، سلامت اوسي. له تاسو نه مننه کوو. یو بل اوریدونکي ته ورځم، بیا له هغې نه وروسته راځم مېلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟
ډېره مننه جناب انساب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
ستړی مشي زبلای صاحب، ډېره موده وروسته مې د غږ واورېده. دا راته ووایه چې کله دې وروستی ځل په کتاب باندې پیسې ورکړي دي، او څه ډول یو کتاب دې رانیولی وو؟ کتاب اخیستی نه دی، کتابخانې خواته نه؟
خبره د چا خبره ده؟ درو خو ناروا ده چې کس به سره وایو. فقط دوه میاشتې مخکې مې، درې میاشتې مخکې چې کله له غزنی نه مې حرکت کوو د زابل لوري ته، نو دلته یو کتاب د شعر و شاعري مې ډېر زیات خوښ شولو، همیشه به مې ورته نیت و. نو هغه ورځ مې هغه وروستی کتاب راواخیستی او راسره یې مې وړی زابل کې مې مطالعه کوي. تر دې شېبې راسره ده، لا هم غوښتونکی د دې انسینور کتابونه هم واخمه.
پیسې دې پې ورکړې؟ ځکه دا د شعر و شاعري کتابونه زیاتره خلک همداسې دي، یو ملګري دوست نه راخلي.
نه انصاب دا چې خپل ته هم یو تکړه شاعر یې شعر که یو څوک ورسره مینه ولري ته پوهېږې چې هغه به څومره ډېرې زیاتې پیسې هم له ځانه بېلوي تر څو د شعر کتاب را واخلي. پیسې مې په پروار کې هغه هم 15-30 افغانۍ.
ښه ډېر ښه. د کتاب اخیستل واقعا د لیکوالو سره چې دا موږ پرې بحث کوو مرسته کوي. وروسته که د بیا څه پوښتنه لرله هغه کولی شي. ما سره یاد صاحب د میر احمد یاد د لسګونه کتابونه پښتو ژبې ته ژباړلي یو شمېر مهم کتابونه چې په بازارونو کې تاسو ګورئ خصوصا د نورو ژبو نه را ژباړل شوي تر شا یې د دې ځوان لاس دی. همدارنګه اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول راسره دی ناصري صاحب چې دوی هم واقعا د کتاب په برخه کې د کتاب د بازار د معاصرولو په برخه کې ډېر کار کړی. خو د ما یوه پوښتنه له تاسو نه دا ده غواړم چې د اورېدونکو او عامو په اصطلاح د کتاب لوستونکو له نظره پوه شم. تاسو زابلای صاحب خو یو فعال ځوان یې بیداره ځوان یې په سیمه کې ځوانان څومره پیژنئ؟ کتاب لوستلو سره د خلکو څومره علاقه شته لیوالتیا شته او دغه انټرنیټ دغه علاقه کمه کړي؟ ځکه چې پخوا هم چندان علاقه نه وه. اوس خلک وایي چې د انټرنیټ اغېز کړی دی او خلک چې یو مات ګول کتاب لوسته اوس هغه هم نه لولي.
همداسې ده که اوس زه یو د څو شېبې وروسته مخکې مثال درکړم. مثلا تاسو ما په راډیو تعقیبولاست اورېدلاس مې وروسته مې نیت سو چې وایي دا په انټرنیټ وګوره ان صابم وګوره مېلمانه وګوره نو په فیسبوک کې مې په ژوندۍ بڼه لیداس. نو دې ته راتلمه نو که چېرته موږ تاسو اوسنۍ نړۍ ته وګورو چې انټرنیټ ډېر پرمختګ کړی ده تر ډېره حده ځوانان متاسفانه کې مصروفه دي کې مشغوله دي. هغه مطالعه چې دوی ته زیات ارزښت لري زیات څه وربخښي زیاته مهمه ده هغې ته یې څه نا څه یعنی شا ګرځولې ده. که موږ تاسو وګورو په نوره نړۍ کې چې څومره مطالعې ته کتاب ته تعلیم ته تحصیل ته زیاته توجه کېږي هغومره بدبختانه په افغانستان کې نه کېږي. مخکې به یعنی کله چې به زه هم یو کتابخانې ته تلمه څو کاله تقریبا 3 کاله شاوخوا مخکې یو کتابخانې ته به تلم هلته به مې د یو کتاب په لټه کې به وم هلته به ډېری ځوانان راتلو د سیاست په اړه د یو کس یعنی د یو مشخص کس نوم به ورته اخپلی چې د پلاني کس کتاب ماته راکړ. خو اوس لږ څه نا څه کمرنګه ښکاري. نو په ټوله کې مطالعه نسبت نورو هیوادو ته په کتو افغانستان کې ځوانان همداسې په ټوله کې ټول وګړي څه نا څه کمرنګه ښکاري. که داسې په کار هم نه ده باید ډېره زیاته توجه ورته وشي. مطالعه ډېره زیاته مهمه ده. نو راتن د میلمنو مې هم پوښتنه همدا وه کله چې ستاسې محترم میلمانه مثلا یو کتاب چاپوي دوی څومره کولای شي چې زر یې تر هیوادوالو تر غوږونو تر سترګو ور ورسوي تر څو هغه هیوادوال هغه ځوانان هغه تیږي چې مطالعې ته کتاب ته ضرورت لري دوی ته زر ورسېږي. آیا دوی له کومو لارو توانېږي؟ مننه مهرباني.
فکر کوم چې تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله د مارکیټینګ په برخه کې. واقعا وروسته به بیا یاد صاحب هم په دې اړه باندې نظر ووایي. خو زه اوس راځم ناصري صاحب د کتاب د مارکیټینګ برخه یا کتاب ته د بازار موندنې برخه په ځینو نړیوالو خپرندوی یا ټولنو کې کله چې لیکوال کتاب لیکي حتی په حروفو او تورو کې په مسایلو کې یو مشاور یا یو سلاکار یا یو څوک چې د دې برخې متخصص هغه ورسره همکاري کوي تر څو پورې لامهغه وخت نه په اصطلاح د بازار موندنې غم هم کوي. تاسو د بازار موندنې او د مارکیټینګ په برخه کې څه کارونه کوئ یا څه لارې چارې کاروئ؟ دغه د معاصرو لارو چارو نه څومره استفاده کوئ؟ ځکه چې کتاب چاپ کې در سره یې تر څو چې خلک خبر نشي نو څنګه به یې واخلي؟ ناصري صاحب غږ مې اورئ؟ ناصري صاحب ناصری صاحب برا سره بیرته وصل شي. یاد صاحب ما ته مخکې دی ناصری په خبرو کې یوه موضوع جالبه وه چې یوه کمیټه شته دی او دا اوس کتابونه ګوري. دا وروسته له هغې ده چې موږ داسې رپورټونه هم درلودل. زه نه غواړم چې بحث سیاسي خوا ته بوزم خو چې طالبانو له ځینو ځایونو نه کتابونه ټول کړل او دا کتابونه یې په اصطلاح غیر اسلامي وبلل د ځینو کتابخانو نه په داسې رپورټونه وه. دغه ډول یوه کمیټه که وټاکل شي دا به د کتاب په چاپولو او د لیکوالو لپاره چې باید یوه کمیټه هغه کتابونه وګوري فکر کوئ چې دغه پروسه به نوره ستونزمنه او پیچلې نه کړه؟
د سره خو پروسه سخته شوې ده، پیچلی ده دغه اوس هم، ځکه چې مخکې د خپرندوی ټولنې لیکوالان ژباړون کې دوی ډاډه وو په یو موضوع باندې چې کار کوو، بیا ډاډه کار به پرې کوو. اوس یعنی که یو ژباړن یو کتاب انتخابوي، هغه باید ډېر زیات فکر مخکې وکړي د دې نه چې زه دغه کتاب انتخابوم او دا کتاب به څنګه وي، د دې به ما دپاره عکس العمل څنګه وي، دا به د چاپ اجازه پیدا کړي که پیدا به یې نه کړي، او دا کتاب به دغه کمیټې ته چې لاړ شي هغوی به پاس کړي که پاس به یې نه کړي، هغوی به په دې باندې څومره وخت تېروي. دغه ټول مسایلو دا پروسه ډېره زیاته اوږده کړې ده. یو ډول د غم دی، یو ډول داسې خفګان غوندې هم پکې رامنځته شوی دی، ځکه یو خو وضعیت د کتابونو هغسې مخکې نه نازک غوندې و، بیا چې دغه نور بندونه پکې ایجاد شو بیخي ډېره نازکه کوي. زما خپله تجربه دا ده چې اوس زه خپل داسې د ابهام په حالت کې یم، ځکه زه هېڅ په دې نه پوهېږم چې اوس کوم ډول کتابونو ته اجازه ده او کوم ډول ته نه ده، ځکه یو مشخصه دغم نشته دی، داسې لارښود هم نشته دی چې هغې کې ویل شوي چې یو دوه درې څلور دغه رقم کتابونه موږ نه پرېږدو. دغه قاعده ډېره عمومي ده چې مثلا هغه کتابونه چې د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف وي، او د دې تعبیر بیا چې دا څوک څنګه تعبیروي او څوک یې څنګه تفسیروي او بیا د دې نه بالاخره څه نتیجه اخیستل کېږي او بیا د هغې نتیجې نه کوم معیار جوړېږي، دغه بیخي نه دی واضح. نو که دغه کمیټه هره فیصله کوي، زه ما سره اوس هم دا پوښتنه ده چې مثلا دا به په کوم اساس باندې کېږي، یا لیکوال ژباړن چې دی هغه باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي چې هغه کتاب باندې خواري وکړي، بیا دا کمیټه هغه کتاب چاپ ته پرېږدي. نو دې خو دا پروسه تیاره سخته کړې ده، یعنی سخته به نه کې اوس هم دا پروسه سخته ده، او یو ډول د ابهام حالت دی، دغه نشته داسې وضاحت نشته دی چې څوک دې په دې باندې پوه شي چې مثلا خپرندوی ټولنه کوم کتاب چاپ کړي، ژباړن چې یو کتاب ژباړلو ته نیت وکړي نو باید کم ټکي په نظر کې ونیسي، مثلا هغه دیني ارزښتونه کم دي، هغه دیني ارزښتونه کم دي، دغه هیڅ واضح نه دی تر اوسه پورې.
مننه. ښاغلی ناصری هم را سره وصل شوی دی. ناصری صاحب، دغه کمیټه چې تاسو وویل د اطلاعات او کلتور په وزارت کې یا هیئت دی یا کمیسون دی، یو اداره ده چې له کتاب پلورونکو سره باید کار وکړي او کتابونه د دوی له نظره تیر شي، د دې اغیزې د تاسو په کار باندې څه دي؟ او په مجموع کې مراته ووایي چې په وروستیو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې لوی سیاسي تحول راغی، بدلون راغی، ویل کېږي چې د کتابونو بازار هم سوړ شوی دی، نو دا چې علتونه ښایي ډېری، خو آیا تاسو دې سره موافق یې چې په وروستیو کې د کتابونو د خرڅلاو او همدارنګه د کتاب پلورنې د کتاب لوستنې دا بازار سوړ شوی او دغه کلتور په کمیدو باندې دی، او اوسنی شرایط د کتاب لپاره څه ډول ویني، څنګه دی په افغانستان کې؟
د کمیسیون په ارتباط کوم څه چې موږ ته ویل شوي دي، هغه ملي او اسلامي ارزښتونه دي چې باید هغې خلاف نه وي، او دوی د دوی معیارو په اساس کتاب ارزوي، او پس هغې نه دوی موږ سره دا شریکي وي چې دا کتاب تاسو کولی شئ چاپ یې کړئ یا چاپ نه کړئ. او ډېر وضاحت د دې، زه فکر کوم که په خپله د یو استازی دلته په بحث کې وایي، هغه به د یو مسؤول کس او باصلاحیته کس په توګه خپل استدلال درلوده چې دوی کوم معیارونه ورته په نظر کې نیول شوي. خو موږ ته د یو خپرندوی په توګه دغه ویل شوي چې د دغو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو تاسې کولی شئ موږ ته وړاندې کړئ، موږ یې کولی شو درته تایید کړو، تاسې د چاپ اجازه یې ترلاسه کړئ. او له بلې خوا نه د بازار د سوړوالي په ارتباط، که څه هم په افغانستان کې اقتصادي ستونزې لري جدي دي، او دا بېله شکه چې دا اغېز پرې کولی شي، له بلې خوا نه د اکاډمیک مرکزونو متزلزل حالت هم اغېز درلودلی شي چې منفي اغېز پرې وکړي. خو په افغانستان کې اساسا د سواد کچه چې ده زموږ په نږدې یوه لسیزه فعالیت کې، موږ فکر کوو چې دغه بهیر ورځ تر بلې ښه کېدای شي، ځکه چې اکاډمیک مرکزونه زیاتي، ښوونځي زیاتي، او لس نور د تعلیم او علم ته انسانانو خصوصا د ښاریانو لاسرسی زیاتي، نو په دې اساس دغه کچه ورځ تر بلې فکر کوم ښه کېږي. خو جدي ستونزه یې هغه دی چې افغانستان د جنګ نه یو وتلی هېواد دی، نو ځینې ستونزې به وي، هغه به جدي وي، او د وخت تېرېدو سره به هغه د هغه اجر مولات نه وځي او د یو حق په توګه به مطرح کېږي. نو دغه بهیر ته او دغه وخت ته اړتیا ده چې موږ باید ادو زغم ولرو څو دا تعامل منځته راشي او هغه وخت بیا حقوق او ازادۍ هم زیاتېدای شي. اوس نو سروالی ما په نظر د مارکیټ ډېر جدي نه ده، یا که یو مقایسه وشي مثلا که تاسې دا سرچ وکړی چې د ایران مثلا یو پیشرفته هېواد دی نن ورځ، نو موږ د هغو خبرنو د کتاب چارو په ارتباط وګورو، عینن شکایتونه چې موږ لرو دوی هم دغه شکایتونه لري. دوی د کتاب د نن ورځ نه شکایت لري چې په ډیجیټل دنیا کې نن ورځ زموږ ځوانان ډېر مصروفه شوي دي، دوی د دولت سره مشکل لري. خو کومې ستونزې چې دي، او که بیا موږ خپل هېواد او د خپل هېواد د جنګ ځپلی حالات مقایسه کړو، زه فکر کوم دا د لنا په قضاوت نه دی، یعنی زه په دې باور یم چې دا بهیر د وخت تېرېدو سره ښه کېدای شي، خو اړتیا دا ده چې باید ډېر ستراتیژیک کارونه ورته وشي چې هغه د پښتو ژبې د ټکنالوژیک ودې په خاطر باید یو انسټیټیوټ یا یو مرکز منځته راشي چې په هغې کې متخصصین ناست وي او په دې کار وکړي چې موږ څنګه باید پښتو ژبې ته د ډیجیټل زمانه کې او په ټوله زمانه کې د دې د حفاظت لپاره کار وکړو، هغه مسلکي او اهل کسان وي چې ژبه مسؤوله او مسؤوله پاتې شي. ځکه نن ورځ کله چې ژباړه کېدای شي موږ به وغواړو چې یو کتاب وژباړو، خو هغه کتاب ستونزه دا ده چې د هغې لپاره موږ په پښتو ژبه کې هرې رسمې ته متخصصي قاموسونه نه لرو، او قاموس نه دی یوې ژبې ته مور دی، کله چې هغه قاموسونه د معتبر مرجع خانه منځته راشي او په پښتو وي، زه فکر کوم د پښتو وده ډېره اسانه کېږي او دا په یو خبرندوی او په یو لیکوال او په یو ګروپ دا کار نشي کېدلی.
نو په مجموع کې نصری صاحب دا خو به ومنو چې په افغانستان کې واقعا د کتاب د لیک لوست دا فرهنګ څو کاله مخکې یا څو لسیزې مخکې خو بیخي په نشت حساب په وروستیو کلونو کې یو څه وده وکړه، دغسې پراخ کتاب پلورنځي رامنځته شول. د ما خپله یادېږي په کابل کې د ګوتو په شمار دوه درې کتاب پلورنځي وه، دغه معاصر کتاب پلورنځي په تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول. په ننګرهار کې مې یادېږي چې د مومند خپرندویه ټولنې یوه زمانه کې د کتاب پلورنځي یوه ننداره وړاندې کوله، هغه به زه ځکه ورته وایم چې اصلا کرتاسیا فروشي وه په هغه وخت کې د ما د یاد سره، او په ضمن کې به یو دوه درې دانې کتابونه هم پکې یخې وه. خو اوس په جلال آباد کې په وروستیو کلونو کې د کتاب پلورنځیو یو لوی مارکیټ و، یو لوی بازار و، او دا په دې معنی چې مارکیټ وده کړې وه، خلک د کتاب د اخیستلو لپاره لیواله وو. خو په داسې شرایطو کې چې مثلا کتاب دې باید وڅېړل شي او وکتل شي یو لس ځای او بیا دې چاپ شي، ستونزمنه ده چې دغسې انسټیټیوټونه چې تاسو وایې رامنځته به شي، بیا هم هیله مندي شته دی چې رامنځته شي. وروسته به زه له یاد صاحب نه وپوښتم، د تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې دغه د معاصر مارکیټینګ په برخه کې تاسو څه کوئ، بازار موندنې په برخه کې مثلا که یو کتاب خپروئ په کتاب پلورنځیو ته څوک نه راځي یا یې نه ګوري، څنګه خلک خبروئ چې دغسې یو کتاب شته دی او دوی کولای شي چې ویلولي؟
ځینې کتابونه چې مثلا موږ غواړو په الکترونیک بڼه خپره کړو، د هغې لپاره موږ په خپل ویبسایټ کار روان کړی دی، او هغه به هم یو موافقانه کار وي چې وکولی شي کتاب کاپي نه شي او حقوق یې خوندي وي. نو د هغې اساس موږ کولی شو د نوي معاصر مارکیټ سره ځان هم عیار کړی شو، ځکه نن ورځ چې اروپا ته کوم کتابونه وتلل کېږي هلته کتاب لوستونکو ته ډېر قیمته تمامي، او دا دی باعث کېږي چې دوی نشي کولی کتاب وغواړي. نو که دغه څه موږ کار روان کړی دی او بېله شکه چې اطمینان به نتیجه ورکوي، او کومې تجربې چې ګاونډیو هېوادو ترې اخیستي دي د هغو نه په استفادې موږ هم کولی شو یوه ښه نتیجه ترې واخلو.
دا د آنلاین کتاب پلورنځي تاسو وویل د کتابونو ډیجیټلایز بڼه دا مهال یو له مهمو بڼو ده، مثلا په نړیوال مارکیټ کې چې تاسو ګورئ که تاسو له امازون نه یو کتاب اخلئ د کینډل بڼه یا د آنلاین بڼه یې چې هغوی ورته خپل یو سافټویر لري، هغه نسبتا ارزانه وي او خلکو ته د ستیم په لاس ورځي پرته له دې نه چې کتاب پلورنځي ته پسې ورشي، ناشر ته هم په اصطلاح ګټه رسیږي او کتاب لیکوال ته هم رسیږي، دا یو ښه څه دي. نه پوهېږم دا تخنیکي مسله ده، زه خپله معلومات نه لرم، تاسو نشئ کولای چې دغه دین نړیوالو کتاب خبرندو یا سازمانونو سره لکه امازون سره همکاري ولري چې دی هغه لاري ځین کتابونه په ډیجیټلی باندې خبره کوي او هغه نړیوالو مارکیټونو کې خلکو ته وړاندې کوي ځکه دا مال یو پراخه ډایسپورا یا افغانان په بهر کې اوسيږي.
تحقیقاً یو جدي ستونزه چې هلته مخکې وویل چې په هغې سره زموږ ټولې ستونزې د حل لاره پیدا کوي چې هغه د یوه ټکنالوژي د پښتو د یوه ټکنالوژیک مرکز منځته راتګ دی، ځکه چې نن ورځ موږ نه یو خبر چې ګوګل ترانسلیټ ته پښتو چا ور داخله کړې ده، ویکیپیډیا ته پښتو، ویکیپیډیا ته چا کار کړی دی، هغه یو مسؤله مرجع نه ده معلومه. ممکن د پښتو د توهین یا د هغې د زیانمتیا په خاطر کار کوي شي، او دا خبره هم کیږي چې کله د ګوګل ترانسلیټ پښتو داخله شو له لومړي کې ډېر ښایسته ژباړه کوله، خو یو وخت ترې دوه سره دا ډېره د خپل حالت نه وته، یعنی بعضو مغرضو کسانو بده کې ګوتې وویلې او ضعیف یې کړه. نو دلته هم دا اوس چې موږ نشته ولای په امازون کې خپل کتابونه خپاره کړو، د غوښتنو زده ده چې دوی پښتو ژبه نه سپورت کوي. نو کومه داسې مرجع ولرو چې هغه دا انسټیټیوټ وي یا مرجع وي، نو بیا کېدلی شي چې دا ژبه دوی ته خپله پروفایل وړاندې کړي او هغه ته قناعت ورکړي، ځکه اوس د افغانستان نه د کم نفوس کسان هېوادونه لکه لیتوانیا د اوس کتابونه سپانسر کېدای شي، د اوس سپورټ اخیستی شي، خو پښتو ژبه چې 5 میلیونه کسان دي او دا نه سپورټ کوي. نو دا مرجع نشته ده چې یوه مسؤوله مرجع وي او وکولای شي چې د دونه دفاع وکړي، ځکه اوس امازون سره موږ کولای شو کتابونه ورسره داخل کړو او کاپیرایټ خوندي وي. هغه کاپیرایټ خوندیتوب یې راسره چې دوی کتابونه چې کله پیپر باک چاپ کړي خپل امازون ته تصرف ورکوي او هغه کتاب چاپوي او نور حق یې د تاسو سره خوندي دی. هغه د یو کتاب فزیکي بڼه ورکولای شي او ترسوای شي او کینډل کې هم کېدای شي، خو مثلا موږ چې کاپی نشي نو یوازې پیپر باک یې کولای شي چې وړاندې کړي.
مننه، سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د ګوګل پاړه باندې یا دغه د نړیوال لوی آنلاین سازمانونه یا ادارې چې دي، سافټویرونه چې جوړوي چې په هغه کې ګوګل دی، فیسبوک دی، یا مثلا امازون دی، یا یاهو دی، یا مایکروسافټ دی، دوی تر ډیره پوری مارکیټ ته ګوري، مثلا د اعلانونو په برخه کې یا په نورو برخو کې چیرته چې دوی سوداګری نه یا چیرته چې دوی لپاره پراخ مارکیټینګ نه وي، نو هلته د دوی هغه د سپورټ اندازه هم کموي. همدا اوس مثلا ګوګل اډز دی چې په آنلاین ویبسایټونو کې نورو ژبو ته ورکوي، مثلا په اردو کې تاسو کارولی شئ، په نورو ژبو کې کارولی شئ، پښتو پکې شامله نه ده. د ژباړې په برخه کې یا د ویکیپیډیا په برخه کې خو ظاهرا هغه څه چې عامه معلوم دی هغه دا دی چې دا په داوود طالبانه توګه دوی خلکو نه مرسته غواړي او مختلف خلک ورکی لیکل کوي چې دوی خپل هم وایي چې هم د ویکیپیډیا معلومات کېدلی شي چې باوري نه وي، او هم د ګوګل ژباړې هغه که په هره ژبه باندې، او دا تاسو چې کوم احتمالات وایي دا هم واقعا چې د یو مسؤلې ادارې پر اړتیا باندې ټینګار کوي. یاد صاحب، تر اوسه چې کوم بحثونه وشول په دې اړه باندې د تبصره څه ده، او څومره ډیجیټل یا دغه آنلاین به ورته ووایو د آنلاین کارونکو یا د آنلاین شبکو کارونکو یا د انټرنیټ کارونکو او د انټرنیټ کارونې، بیا به ما هغسې پوښتنه وکړم څومره فرصتونه رامنځته کړي دي او څومره ننګونې رامنځته کړي، ځکه زه په فیسبوک کې ګورم چې په څرګنده تاسو په یو کتاب باندې زیار ګاللی دی، اکسوس چاپ کړی دی، خو خدا بیا چې مثلا که 10,000 کسان دغه کتاب ګوري که یو افغانۍ ایم پی ورکی 10,000 کسان، نو تقریبا 10,000 افغانۍ کیږي چې کافی مرسته ده د یو لیکوال سره یا لږ تر لږه د کتاب پلورنځي سره. خو متاسفانه دغه مارکیټ نشته دی، دغه نظم نشته دی، دغه تنظیم نشته دی. مثلا یو پی ډی اف فایل دی هر څوک هر چاته استي، دا ستونزه ده یا ننګونه ده. خو په عین حال کې دغه سی صحی او اسانتیا به مرا برابرې کړې دي چې که تنظیم شي، سمې وکارول شي، کېدلی شي چې ډېرې دغه شته ستونزې ورسره هوارې شي.
بالکل، یعنی دا د ټکنالوژي امیدلو زما نظر دا دی چې د کتاب لوست په پښتو کې لږ تر لږه ځای نه دی رسولی، بلکې پښتو کله نه چې سوشل میډیا په افغانستان کې مشهور د پښتو کتابونو لوست زیات شوی دی، ځکه د فیسبوک شو یا ټویټر شو انستاګرام شو، خصوصا فیسبوک د پښتنو لپاره د کتابونو د مارکیټینګ یو ډیره لویه مرجع ده او ډیره ښه مرجع ده. ډیر زیات خلک د فیسبوک د لارې خبرېږي چې د کوم لیکوال کوم کتاب چاپ شوی دی، چا چاپ کړی دی، په کومو ځایونو کې ترلاسه کېدی شي. البته ځینو خلکو دا کوشش وکړ چې ځینې کتابونه مثلا بے له تفاهمه پی ڈی ایف کی او هغه په خپل ویب سایټونو کې خبره کی، هغه اوله کې دا کوشش ډیرو شو، خو بیا وروسته هغه خلک هم دغه شو، یعنی ستړي غوندې شو، ځکه چې هغوی چې په کم پروګرام دا کار شروع کړی و چې کېدای شي چې دا تاسو مخکې د ګوګل اډز خبره وکړل چې کېدای شي دغې نه ورته عاید راشي یا کېدای شي د دې د خرڅلاو یو سیستم رامنځته کړي، خو هغه دغه بازار ته په کتو هغه مونږ شو. او د دې لویه وجه دا ده چې موږ په افغانستان کې د پیسو د آنلاین د تادیاتو سیستم لا اوسه پورې نه لرو. یعنی که زه په ننګرهار ولایت کې یم او کتاب آنلاین اخلم، نو پیسې به څنګه ورکوم؟ چاته به ورکوم؟ په کومه طریقه باندې به پیسې لیږم؟ ځکه اول خو دغه سیستم جوړول غواړي چې هغه په افغانستان کې نشته. نو دا چې نشته په دې خاطر د پی ڈی ایف یا د سافټ کتاب د لوستو کوم پرمختګ چې باید شوی وي هغه مونږ شو. ځینو خلکو وکړه، خو زه زما نظر به هم دا دی چې دا دغه نه کوي، د تاوان نه کوي، ګټه ډیره نه، تاوان هم ډیر زیات نه، ځکه ډیر خلک مثلا داسې خلک هم شته دی چې هغوی دا کتاب پی ڈی ایف ډاونلوډ کړي، یو برخه یې ولولي، خو نو ورته ورکړي، بیا نور پی ڈی ایف نه شي لوستلی چې کتاب واخلي. دا هم یو دغه یو لاره دم ده. یوازینی خلک چې د پی ڈی ایف کتابونو نه ښه ګټه اخیستی شي هغه دا څېړونکي دي، او څېړونکي مجبور دي چې هغوی په یو ډول باندې کتاب ولولي، ځکه هغوی ته که سافټ وي یا که هارډ کاپي که چاپ کاپي هغوی د خپلې څېړنې لپاره استفاده ته کوي. هغه خلک یې کولی شي، د ادبیاتو محصلین چې هغوی مجبور دي چې ځینې کتابونه ولولي ټول. د هغې نه بغیر زما نظر دا دی چې دغه ډېر تاوان هم دی رسولی. او د په نړیوال بازار کې هم د سری صاحب دوی دغه نیت ډېر ښه دی چې موږ یو سیستم د سره رامنځته شي چې کتابونه آنلاین خرڅ شي. خو دا لومړی تجربه نه ده، د دې نه مخکې حداقل د درې تجربو زه شاید ان چې درې دغه ویب سایټونه جوړ شول چې هغوی ویل چې موږ دا کتابونه د خرڅلاو لپاره ږدو، او که هغه څوک اخلي موږ به حتی لیکوال ته پکې فیصدي ورکوو. هغوی داسې ونه شو، ځکه چې کتابونه نه خرڅېږي. کومه دیاسپورا خبره چې تاسو کوئ چې د افغانستان نه بهر اوسېږي، متاسفانه ډېره لږه برخه یې د پښتو کتابونه لولي، یعنی بېخي لږه برخه ده. او هغه نور چې دي مثلا کوم څوک چې کومه ژبه ملک کې اوسېږي د هغه ملک ژبه زده کړې ده، اکثره کوشش کوي هغه ولولي، یا اکثر کوشش کوي چې انګلیسي کتابونه ولولي. زه دا دغه نه یم، یعنی داسې بدبینه نه یم چې دا به کامیاب نه شي، خو ولې ډېر دغه نه ډېره تمه هم د دې نه لرم چې دا دګنې یو اساسي کار شي، تر هغې پورې چې تر څو موږ په افغانستان کې دننه د آنلاین کتاب لپاره مارکیټ رامنځته نه کړو. د آنلاین کتاب نه یوازې د آنلاین کتاب، بلکې د کتاب رسونې یو سیستم رامنځته نه کړو چې مثلا اکسوس په غزنی کې کتاب خرڅ کړي، او داسې یو سیستم وي چې هغه آنلاین اکسوس ته پیسې ولیږي، او اکسوس د کتاب د پوسټ د لارې غزنی ته ولیږي. نو که دغسې یو حالت رامنځته شي، زه فکر کوم چې دا یو لاره کېدای شي. نور د افغانستان نه بهر د پښتو کتابونو د خرڅلاو دغه فکر چې دی، زما په نظر څومره که ورته موږ ووایو چې خوشبینه یو، زما نظر داری چې دا دومره به مؤثر واقع نه شي.
افغانستان نه بهر مارکیټ وړو کې دی واقعا ژبې په مخپلو کورونو باندې دیننه پراخ لستونکي او ملاتړ لري. خو که د ټولو شیانو ته وګورو، یو شی باندې موږ پوهیږو چې پښتانه لستونکي یا همدارنګه د موږ په افغانستان کې د دری ژبې لستونکي، دا که دغه نړیوالو ژبو ته وګورو یوه لویه کتله ده. مثلا د ډیورن کرخیا غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، او دې غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، د نفوس او سرونو په حساب باندې ډیر زیات خلک دي، او یو مارکیټ کېدلی شي. خو ستونزې او ننګونې هماسې چې تاسو اشاره وکړله په دې برخه کې شته دی، چې یا کم سوادی د انټرنیټ عامیدل، یا د کتاب د فرهنګ نشت، د لوست فرهنګ کموالی، یا نورې مسائلې شته دی چې مخه یې ډب کړې ده. ناصری صاحب کلن راته ووایي د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې خلک د کتاب لوستنې او مطالعې په برخه کې یو ایډیال حالت ته ورسیږي، هغه داسې چې هم په ځوانانو کې د کتاب لوستل عام شي، هم دغه کتاب لوستل دغه معاصر ډیجیټل کم دنیا چې رامنځته شوې ده دې سره پخلا شي،
او په پای کې کتاب پلورونکو بازار ولري، مارکیټ ولري چې له عمومي اقتصاد سره به مرسته کوي، او لیکوالم له دغې لارې نه که ډیر څه نه وي یو څه ترلاسه کړي. د تاسو فکر باندې داسې لنډې سپارښتنې به م څه وي چې څه کیدلی شي، عام خلک څه کولی شي، دولتونه باید څه وکړي، ادارې باید څه وکړي، څنګه کیدلی شي؟
دقیقا دولت ډېر عمده مسؤلیتونه لري په دې توګه چې باید خپل رسالتونه ترسره کړي چې هغه د ستراتیژیکو او سرتاسري بنسټونو منځ ته راتګ دی. په ځانګړې توګه لږ تر لږه باید دولت په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کې عامه کتابتون ولري چې هغه ته د ټولنې عام او استثنایي وګړي وکولی شي لاسرسی ولري. چې په دې حساب د دولت مسؤلیتونه که د کاغذ دی که چاپ دی که لیکوال دی ژباړن دی په دې اعتبار ډېر دي، خو اساسا باید حداقل دوی باید د خلکو د آشنایۍ په خاطر د کتاب د دودولو په خاطر باید په هره ولسوالۍ کې حداقل به یوه مکتبتون ولري او هغه مجهز وي چې د ټولنې که یو وګړی کومه یا د ستونزه لري د سترګو یا نورې ستونزه ولري هغه هم وکولی شي دونه استفاده وکړی شي. او بل اساسي چې د تداولات نه ښه رول لوبولی شي هغه د ټولنې اصل کورنۍ دي، چې کورنۍ په دې کې ډېر اساسي رول لوبولی شي چې یوه ایډیال حالت ته ورسوي. او بل خبره چې ډېره مهمه ده، هدفمند ژوند دی. نن ورځ ایلن مسک یوازې په همدغه یوه خبره ټینګار کوي، د هغې نه چې د خپل د بریالیتوب رازونه پوښتنه کوي، دا یوازې وایي چې زه ډېر کتابونه لولم، نور هېڅ نه ورته وایي. نو د ټینګار په همدغه دی، نو که موږ هدفمند ژوند ولرو نو موږ په خپله دغه لاره پیدا کړو چې باید موږ خپله لاره چیرته پیدا کړو. نو د ټولنې کورنۍ رول او همدارنګه د دولت چې سهولتونه منځته راولي ورته چې کوم عامه خدمات ته اړتیا ده، او بل خانه د قانون په برخه کې تحصیلات منځته راوستل دي، او بل په مخکې چې دی هغه بنسټ یا مرکز یادونه وکړه چې د ژبې د ودې لپاره کار وکړي. فکر کوم دا درې ټکي ډېر مهم دي چې
موږ ایډیال الله تر سره شي او موږ یو لوستای ملاتو. ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی ناصری. ښاغلی یاد، تاسو ورځ وخت ناوخت زه ګورم په سوشل میډیا باندې هم د ځوانانو دا چې د معاصر ژوند سره څه ډول چلند وکړي ځینې په زړه پورې لیکنې خپروي. زه که داسې استدلال درته وکم چې مثلا زه په ننګرهار کې اوسېږم، انټرنیټ را سره شته دی، فیسبوک ګورم، له دنیا نه ماغې کې خبرېږم، خبرونه لولم، یو نیم معلوماتي لیکنم مخې ته راځي، ولې کتاب ولولم؟ یعنی کافي ډېر معلوماتو سرچینې او منابع را سره شته دی. د تاسو فکر باندې په وسنیو دغه پراخو معلوماتي سرچینو سربیره لا هم کتاب یو اړتیا ده؟ ما سې چې ایلن ماسک وایي او ناصر صاحب ورته اشاره وکړه، کلنډ راته ووایي دوه دقیقې وخت لرو تاسو ته.
د سده چې کوم مطالب چې په سوشل میډیا باندې خپرېږي هغه په کتابونو کې نشته دی، او کوم چې په کتابونو کې دی هغه په سوشل میډیا باندې نشته. یعنی زه خپله کوم لیکلی چې زه په فیسبوک کې کوم یا په خپل سایت کې کوم، کله چې زه مثلا په کتاب کار کوم دا لیکنه هلته نشته دی، ځکه کتاب تر دې لیکنو ډیر جدي دی. هلته ډیر زیات ښه مطالب راټولېږي، هلته څېړنه کېږي، هلته لیکوال هغه ته وخت ورکوي، هلته ډېرې زیاتې خبرې شي. لیکوال دا وایي چې دا په دې ناز چې زه په سوشل میډیا کې وکړم هغه په کتاب کې ورچی. او بل دا چې ټول لیکوالان دا په دغه کې دا په فیسبوک کې نه دي که نه، موږ خو صحیح ده د ګوتو په شمېر کسان به موږ فالو کړي، هغوی به لولو، خو ټول خلک موږ نه لولو. او بیا زما ټینګار دا دی چې سوشل میډیا د ډیرو جدي خبرو ځای نه دی، د ډیرو مفصلو خبرو ځای نه دی. صحیح ده یو خبره څوګل تکای او هغه خبره باندې که موږ رښتیا ځان پویول غواړو نو بیا هغه په کتابونو کې راځي. مثلا تاسو ایلن مسک خبرو کې، ایلن مسک خپل ټویټر باندې د دروغو خبرو نټو کې ډیر کوي، یعنی هغه په دې مشهور دی، خو ولې کتابونه ډیر زیات دي. همداسې مثلا زه په دغه کې په جمعې کې کېدای شي یو لیکنه په خپل فیسبوک پاڼې کې واچوم، خو زه چې کوم کتاب ژباړم په هغې کې کېدای شي 50-60 داسې نورې لیکنې چې هغه وم ما په فیسبوک یا په خپل ویبسایټ کې نه اچولي. نو علم چې دی، پوهه چې ده، هغه اوس هم په کتابونو کې ده. او سوشل میډیا چې دی دا د کتاب د کمپین او بازار موندنې یوه لاره کېدای شي، خو د کتاب یا د معتبرې حوالې په توګه هیڅکله نشي منل کېدی.
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو درنو میلمنو. میر احمد یاد نه چې افغان لیکوال دی، همدارنګه صفی الله ناصری د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول. نن د کتاب او د کاپي د حق نړیوال